السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. ملګری ملتونه وایي پروسه کال د نړۍ نږدې 2.2 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ وو. د خوراکي موادو د بحران په راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 95 هیوادونو او سیمو کې ډیر خلک د خوراکي موادو له خورا زیات کمښت سره مخامخ وو. د دې راپور له مخې په 9 هیوادونو او سیمو کې لږ 6.5 میلیون زیات خلک د سختې لوږې له بیړني حالت سره چې د قحطۍ څلورمې درجې ته یو ګام ورنږدې ده مخامخ دي. په راپور کې خوړو ته د اړو کسانو له 2/3 برخې د افغانستان او سودان وګړي ښودل شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 50 میلادي کال کې هم 23 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او 12 میلیون افغانانو ته د خوړو او نورو اړینو مرستو د رسولو لپاره 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا شته. د طالبانو ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه په ایران کې له توقیفه د خپلو څلورو غړو د خوشي کېدو خبر ورکړی. د جبهه پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې دوی د یو سوی تفاهم په اساس نیول شوي وو. دا کسان چې نومونه یې نه دي ښودل شوي د روان کال د وري حمل په 19مه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب په تور د ایران په کراچ ښار کې د پولیسو لخوا نیول شوي وو. نن د اپریل 15مه د ملاریا د ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ملاریا پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ یو فرصت دی څو د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامداره پانګونې او سیاسي ژمنتیا پر اړتیا ټینګار وشي. د سازمان ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ملاریا د خپراوي مخه یو څه نیول شوې ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلي وو چې د افغانستان 28% وګړي په هغو سیمو کې اوسي چې په ملاریا د اخته کېدو خطر پکې زیات دی. د ادارې وضعیت ته په پام سره ملاریا په افغانستان کې د عامه روغتیا یوه لویه ستونزه بللې ده. ملاریا هغه وژونکې ناروغي ده چې اکثرا په دوبي کې د یو ماشي د چیچلو په وسیله له یو کس نه بل کس ته سرایت کوي. د فلسطیني فعالانو یوې ډلې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د غزې په یو روغتون کې د هغه څه په اړه چې د ډلې جنګي جنایت بلل دی پلټنه وکړي. د ملګرو د اوبخې د ملکي دفاع د ځواک په نوم د ډلې نن یوې خبري غونډې ته وویل له روغتون څخه د اسرایلي سرتیرو تر وتلو وروسته شاوخوا 450 جسدونه له دې ډلیزو قبرونو څخه راوایستل شول. د ډلې پرته له دې چې کوم شواهد وړاندې کړي وویل داسې موارد شته چې په الناصر روغتیایي مرکز کې ځینې ناروغان په داسې حال کې چې په عملیات خونه کې د عملیاتو جامع په تنوي ځای پر ځای وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې وروسته له دې چې اسرایلي ځواکونه له خان یونس ښار ووتل فلسطیني چارواکو اعلان وکړ چې د غزې د مرکزي برخې په لوی روغتیایي مرکز الناصر روغتون کې سلګونه مړي له دلایزو قبرونو راستل شوی دی. د اسرایلو پوځ ویلي د فلسطینیانو دا ادعا چې وایي د اسرایلو دفاعي ځواکونو دا مړي خښ کړي بې بنسټه دي. او د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره باړه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 15 سرتیري یې ټپیان کړي دي. په خیبر ولسوالۍ کې د ملیشا ځواک یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته دا پېښه تایید کړه او ویل چې پرون د ملیشا ځواک د 106 کنډک پر کاروان د سړک د غاړي بم چاودنه شوه. د دې چارواکي په وینا په ټاپیانو کې 3 جګپوړي افسران او 12 سرتیري هم شامل دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د دې چاودنې پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. و باورئ چې د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي افغانستان د میلیونونو زده کوونکو نجونو د هیلو په هدیره د بدلېدو په حال کې دی.
ما غوښتل چې پراتونکو کې یو ډېر لایق ډاکټر شمه او خپل هیواد ته خدمت وکم، خو متاسفه نه چې تر اوسه پورې زموږ د ښوونځیو برخلیک نه دی معلوم.
په عین حال کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یوه کاري ډله د 4م ځل لپاره د افغانستان د بشري حقونو راپور و ارزوي.
بجای این که نشست
د دې پر ځای چې دا ناسته د یو اعلامیې په خپرولو او طالبانو ته د نصیحتونو په کولو پای ته ورسیږي، اړتیا ده چې پر طالبانو د فشارونو د راوستلو پرېکړې وشي.
په نورو راپورونو کې د متقاعدانو او د هغو د کورنیو شکایتونه به واورئ.
مونږ خو په دې تمه مانی وو چې زه دا معاش په تیر شوي کال کې اجرا شي، ولې متاسفانه چې په یوه بانه او په بله بانه باندې دا خلک غولوي او تیرباسي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د حماس ډلې یو چارواکي د یو لړ شرطونو په بدل کې له اسرایلو سره د اوږدمهاله اوربند لپاره د دې ډلې د چمتووالي خبر ورکړی. نور موضوعات هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن پنځشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د ثور یا غوی شپږمه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل له 15 نیټې سره برابر ده. د خبری مجلز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې افغانستان د هغو میلیونونه افغان جنو د هیلو په هدیره بدل شوی چې له ښوونځي بې برخې دي. یو ان ویمن پر خپل اکس پاڼه د معلوماتو، ارتباطاتو او ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د رهبرۍ په تړاو په یو پوست کې ویلي چې نه به افغان نجونې او نه به ملګري ملتونه په دې برخه کې له مبارزې لاس واخلي. یو شمیر نجونو چې له ښوونځیو بې برخې شوي دي ویلي دوی هیله منې دي چې د ښوونځیو دروازې به بیا د دوی پر مخ خلاصې شي.
نږدې زر ورځې کېږي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن وایي چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان نجونو لپاره د هیلو په هدیره بدل شوی چې له ښوونځي څخه بې برخې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپله اکس پاڼه کې د معلوماتو، ارتباطاتو او ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د رهبرۍ په تړاو په یو پوست کې زیاته کړې چې نه به افغان نجونې او نه هم موږ په دې برخه کې له مبارزې لاس واخلو. دغه ادارې ټینګار کړی چې د زده کړو د حق د ترلاسه کولو مبارزه کې د افغان نجونو ترڅنګ ولاړ دي. شاوخوا درې کاله مخکې کله چې طالبان بیا ځلی په افغانستان کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې چې په کور دننه او بهر د پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر هغه نجونې چې له ښوونځیو بې برخې دي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیله لري د ښوونځیو دروازې یې بیرته پر مخه پرانیستل شي. د کابل ولایت اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله نه ده توانېدلې زده کړو ته دوام ورکړي او د امنیتي ستونزو له امله د نوم له څرګندولو ډډه کوي وایي:
زه په اتم صنف کې وم چې ښوونځي وتړل شول. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یوه ډېره لایقه ډاکټره شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې زموږ د ښوونځیو برخلیک نه دی معلوم. ځکه دا درې کاله شول چې ښوونځي بندي او د علم زده کړو خو زموږ حشري حق ده، نو ولې موږ له دې حق نه محروم شوي او دا حق موږ ته خدای پکړه کړی ده؟ نو دا حالت به تر څه وخت پورې دوام مومي؟
یوه بله زده کړو پاتې زده کوونکې کوبرا هم ورته غوښتنه لري.
ډیره خوشینونکې ده چې اوس هم د ښوونځیو دروازې د ښځو او نجونو پر مخ تړلې دي. په داسې وخت کې هم نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. له اسلامي امارت نه موږ غوښتنه دا ده چې نور موږ خسته شوي یو، نور نه غواړو چې په کور کې پاتې شو، او اسلامي امارت هم دا باید ومني چې نشي کولی موږ له خپلو انساني او اسلامي حقونو منع کړي.
د یادونه ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګ یې هم منع کړي. په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې کار ته نه پرېږدي. پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ یې بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولی. که څه هم طالبانو په وار وار ادعا کړې چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنې او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو اداره یو ان وومن وای افغانستان د میلیونونو زده کوونکو نجونو د هیلو په هدیره بدل شوی دی. په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نړیوالې دورې بیا کتنې یا یو پی آر کاري ډله د څلرم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو راپور ورزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا ناسته به د روانې اپریل میاشتې په 9 پیل شي او د مې د میاشتې تر 10 به دوام وکړي. د یو پی آر د اعلامیې له مخې افغانستان له یو له هغو 14 هیوادونو دی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې کاري ډله به یې دا راپور وارزوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیا کتنې یا یو پی آر له لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د روان اپریل میاشتې په 9 وارزول شي. په اعلامیه کې راغلي چې د ارزونې دا غونډه به د مئی تر 10 نیټې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لومړنۍ بیا کتنه د 2009 میلادي کال په مئی میاشت کې، دوهم ځل د 2014 میلادي کال په جنوري او دریم ځل د 2019 میلادي کال په جنوري میاشت کې ترسره شوه. په جنیوا کې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت په دایمي سازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسول محب الله طيب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سی سند مهم اینجا ارائه شده که یک سند
درې سندونه وړاندې شوې دي. یو د بشري حقوقو د غیر دولتي بنسټونو راپور دی، بل راپور د ملګرو ملتونو د بیلابیلو برخو شریک شوی سند دی، او دریم هم ملي راپور دی چې په جنوا کې د افغانستان د دایمي سازولۍ لوري د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو سره په ګډه تیار شوی دی.
د وای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استاذ نصیر احمد اندیشبه د افغانستان د پلاوي مشري کوي. د برونډي، هند او هالند استاذ به د افغانستان د بیا کتنې راپور وړاندې کوي. په دې حال کې د خوځو د حقوقو یو شمیر فعالان غوښتنه کوي چې د غناست بیت یوازې د ویلامي په خبرولو بسنهونه کړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښت لپاره عملی اقدامات وکړي. د شنبه هاي ارغوانی په نوم د خوځو د حقوقو د یو بنسټ مسول مریم معروف اروین ازادي رادیو ته وویل:
و بجای این کې نشست اکتفا وکنه به صدور
د دې پر ځای چې د ناست د ویلامي په خبرولو او طالبانو ته د نصیحتونو په کولو پاتې ورسیږي، اړتیا ده چې په دې ناست کې د افغان خوځو د حقوقو د ټینګښت په هدف پر طالبانو د فشارونو د راوستلو ترڅو په افغانستان کې بشري حقوقونه تضمین شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دورې بیا کتنه یا یو پی آر یو ځانګړي پروسه ده چې پکې د ملګرو ملتونو ټولو 193 غړو هیوادونو د بشري حقوقو د ریکارډ دورې بیا کتنه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د نړیوالې دورې بیا کتنه یا یو پی آر کاري ډله په داسې حال کې د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو راپور ارزوي چې لتیرو نږدې 3 راهیسې په دې هیواد طالبان واکمنان دي. هغه ډله چې د بیلا بلور پورونو پر بنسټ په پراخه بشري سرغړونو تورندي. 13 د بخنه نړیوال سازمان په یو راپور کې ویل په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی. په افغانستان کې خلک له سختې ځپنی او د بشري حقوقو له سرغړونو کړيږي. په راپور کې راغلی و چې طالبانو پر افغان خزو او جنو زیاتې دونکو محدودیتونه لګولي چې ظاهراني هدف له ټولنیز ژوند د خزو او جنو په بشپړه توګه ایستل دي. د غشان د روان اپریل میاشتې په 23 د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا لنجونو خوځو سره د تبعیضي چلند او تاوتریخوالي نه پرده پورته کړه. د دې راپور په یو برخه کې دا هم راغلی و چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې لنوي زنداني شوي میرمنو یې 14 پر دوی لجنسي تیری وروسته امیندواري شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون وښود، وی ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تیری او امیندوارۍ د ادعا په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادې رادیو خبری مجله اوري. بیا هم د خزو د حقونو او بشري حقونو په مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دفیر وایي چې په افغانستان کې د جنسي تشدد د لمنځوړو او افغان خزو ته د هغو د لمړنیو انساني حقونو د اعادې لپاره هڅه کوي. کرندکر د جنسي تاوتریخوالي پر وړاندې د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې خزې د نړۍ په هر ګوټ کې د خوندیتوب مستحق دي، خو یو شمیر افغان میرمنې ادعا کوي چې طالبان په زندانونو کې له دوی سره ناوړه چلند کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال په کلنی راپور کې هم د طالبانو په زندانونو کې د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی.
د افغانستان په زندانونو کې د طالبانو لخوا افغان ښځو سره د ناوړه چلند د ادعاو په اړه د اندېښنو په دوام د د افغانستان لپاره د امریکا شارزدافی روایي چې په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي د لمنځه وړلو او د افغان ښځو د حساسي بشري حقونو د بیرته ستنېدو لپاره هڅه کوي. د چهارشنبې په ورځ د جنسي تاوتریخوالي پر وړاندې د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت کرنډې کر په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې جنسي تاوتریخوالی هر کله یو ناوړه عمل دی. میرمن ډیکر په دې اړه ټینګار کړی چې په هر ځای کې میرمنې د خوندي ټولنو او ژوند مستحق دي. نوموړې زیاتوي چې زه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له قربانیانو سره خپل یووالی او ملاتړ څرګندوم او ژمنه کوم چې په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د له منځه وړلو، د زده کړې او پوهاوي د کچې د لوړولو او د افغان میرمنو د اساسي بشري حقونو د بیرته ستنولو په برخه کې خپل ټوله هڅه وکړم. د افغانستان لپاره د امریکا شارزدافی را د څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ پر خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځو په ځانګړې توګه د طالبانو په زندانونو کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوي چې طالبان له بشري حقونو څخه په پراخه کچه سره اړونې کوي او د دوی لخوا جنسي تیری او له ښځو سره تاوتریخوالی شتون لري. د دغه راپور په یوه برخه کې راغلي چې یوازې د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې له نوي ښځو څخه شپاړس یې له جنسي تیری وروسته امیدوارې شوي دي. یو شمېر ښځې چې د طالبانو د زندان تجربه لري هم دا خبره مني او ادعا کوي چې په زندانونو کې د طالبانو له لوري ورسره ناوړه چلند شوی. رقیه سای وایي چې له هغو افغان معترضو ښځو څخه ده چې د طالبانو لخوا نیول شوي او ادعا کوي چې ځورول شوي او شکنجه شوي هم ده. نوموړې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې خصوصي حریم په نوم څه نشته او هر څه یې چې زړه وغواړي کوي. جسمی او روحی شکنجه شتون لري، حتی جنسی تیری هم کیږي. کله چې دویم ځل لپاره زونی ول شوم او بندي شوم، زما څخه یو ویډیو اخیستل شوی چې زه یې وس پاړه خبرې نشم کولای.
د افغانستان د شمالي ولایتونو یوې بلې معترضې میرمنې ډاکټر کریمی اعظم ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې
تقریبا
کابو یو شپه ورځ حالت ووم، ډیر وهل شوم، حتی په جارو یې زما تناسلي آلت وهله او زما سینې کش کړه. په بد حالت کې وم، بل اخر زه د پیسو په ورکولو سره خوشی شوم، لدندې گو خوشوم، اوس په کور یم، د رواني او روحي اقتصادي ستونزو سره مخ یم او میړه مې له زندان تر خوشی کېدو وروسته زه پریښودم.
هڅه مو وکړه چې د افغان ښځو د دغو ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان د ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارج دافیر کرن ډکر د څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریدل چې وایي په افغانستان کې د جنسي تشدد د لمنځه وړو او افغان ښځو ته د حقوقو د لمړنیو انساني حقوقو د اعاده لپاره هڅه کوي. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په مسله د نور بحث لپاره د شیبه د ښځو د حقوقو فعال نظیفه حقپال په مستقیمه اړیکه سره ده. مېرمن حقپال خبرونه ته خره غلست پر راپورونو کې مو واوریدل چې وي خوته د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ ویلې دي چې افغانستان د انجونو زکونکو د هلو په اډیره بدل شوې ده او دلته بیا د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې دوی د افغان ښځو د حقونو د اعادې لپاره هڅه کوي. دا دوړه څنګه تاسو پرتل کوي سره، یعنی سره واندی حقیقتا؟
سلامونه تاسو ته تکل صاحب او تاسو او زموږ محترم اوریدونکو ته. متاسفانه مونږ ګورو چې د نړۍ هیوادونه د افغانستان په حق لازم د نقیص سیاستونه لري. مونږ د بلنکن او یا د امریکای د وزارت خارجه راپور هم وکړه چې هغه کې هم د بشري حقوقو د نقص په اړه ډېر وحشتناک مسائل مطرح شوی، خصوصا د ښځو او هغه ښځې چې معترضین ول او په زندانونو کې دي. دغه راپورونه نشر شوی دي. د نړیوالې ټولنې نور هم د سازمانونه او په څنګ کې موږ ګورو چې دوی د بلې خوانه ادعا کوي چې په دې حق نه کار کوي. مشکل په دې کې ده چې دوی اساسي کار نه کوي، دوی هغه بنیادي مسلې ته توجه یا نه کوي او یا هم مجبوریتونه لري چې نشي کولی. او هغه مسله دا ده چې تر هغه پورې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو حقوقي نظام چې جوړ نشي، چې د هغه په اساس د پاره کې د ټولو افغانانو او خصوصا د ښځو حقونه پکې خوندي نه وي، نو زه فکر ونه کوم چې صرف په یو بیانیو باندې به وکړی شي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار وکړي، او یا هم هغه یو څه پروګرامونه چې دوی د مرستې یا بشري مرستو لپاره اعلانوي، زه فکر ونه کوم چې دا وکړی شي چې هغه فاجعه، هغه ناورین چې موږ ګورو د بشري حقوقو په اخلاق، خصوصا د ښځو د حقوقو په اخلاق، په دې باندې متاسفانه چې نشي کوي چې یو مثبت اغیز ولري او وضعیت بهتر شي.
مېرمن حقپال، تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ورستی راپور یادونه وکړه. په دې راپور کې پر افغان مېرمنو د جنسي تجاوزونو مسله هم یاده شوې ده. دا لومړی ځل دی چې په دې کچا د جنسي تجاوز پیښې په افغانستان کې ثبتېږي. البته د کورنیو جګړو کلونو نه که وروسته مودې ته وګورو، دا ډېره حساسه مسله ده. فکر کوئ چې دا معلومات څومره دقیق دي او یعنی هغه سرچینې دي یا چا تایید کړي دي، د دې هغه منابع څومره د ډاډ وړ دي؟
موږ دا راپور ولوستل، مخبل هم دا راپور ډېر په جزئیاتو باندې ولوستل، او د یو دکتورا کاندید په حیث ما د دوی د تحقیق روش ته مې کتنه وکړه. زه فکر کوم چې نه صرف دا چې دا راپور موثقه ده، بلکې د دې راپور نه پرته موږ هم د هغه ښځې چې په زندانونو کې وو د مخبل د بشري حقونو د فعال په حیث دوی سره مخابري کړې دي، دوی خپل راز حاضر شوي دي. موږ ولیدل یو څه هم دوی حاضر شول پته په سوشل میډیا کې خپل په دې باندې هغه تاریخوالی چې په زندانونو کې او یاد طالبانو لخوا تیر شوی وو، دوی په هغه اخلاق خبرې وکړل، دوی په پارلمانونو کې خبرې وکړل، او داسې نور خزي هم شته چې متاسفانه افغانستان کې د دوی څخه جبري اعترافونه اخیستل شوي دي چې دوی باید هغه شی چې په زندانونو کې په دې باندې تیر شوي دي دوی باید ونه وایي او یا خپل فعالیتونو ته توقف ورکړي. نو په دې اساس د افغانستان په تاریخ کې دا بې سابقه ده، دا دردونکې ده. خو هغه کسانو ته چې په دې حق لا په دې دریو کلونو کې کار کړی دی، لکه ما غوندې نورو ښځو ته، موږ لپاره دا ډېر نوی شی نه ده، ځکه چې موږ تصور کولی شو چې په هغه زندانونو کې چې هلته قانون نه وي، هلته نظارت نه وي، هلته هر شی کېږي چې پېښ شي.
بله، مېرمن حقپال، د طالبانو د حکومت چارواکو په مجموع کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور په اړه البته نظر څرګند کړ او رد یې کړ، مګر د دې ځانګړي قضیه په اړه تقریبا هیڅ ونه ویلې. دا ولی؟
زه فکر کوم چې د دې قضیه ردول هم اسانه خبره نه ده، ځکه چې بیل دینه شي ام د سیمه چې اشاره ورته وکړل چې په دې راپور کې چې ذکر شي، بیل دینه مونږ ولیدل چې مثالونه وو، لکه د خوستی قضیه مونږ ولیدل چې څنګه په زوره د جلی سره جبری نکاح وکړله، او هغه جلی حاضر شول او بلاخره ټول خبرې په مطبوعاتو کې وویل. خپل جبری نکاح هم د اسلامي لپاره نقض د بشري د حقونو د خپل یو زنا شمارل کیږي، او هم د نړیوال قوانین په اساس. نو زه فکر کوم چې مثالونه ډیر دي، دلیل دا ده چې طالبان زه فکر ونه کوم چې وکړی شي دغه مسلې څخه دفاع وکړي. او کردم کې ډیر تعجب مونږ نشو کوي، ځکه چې طالبان مونږ ګورو چې هر هغه راپورونه چې د دوی په اقلا نشریږي دوی ردوي، او دوی وایي چې مونږ ښځو ته مکمل حقوق ورکړي دي. اته مونږ ګورو چې اته هغه عادي ترين حق چې د تعلیم حق ده، دای ورسخه خسته ده، نور سیاسي او مدني او فرهنګي او نور حقوق خو پریږدي تاسو. نو په دې اساس کدوی رد کی او یې قبول کی ډېر تعجب وړ نه ده.
او دا یو لاند پښتنه ډېر لاند کې جواب راکې دي ملګرو ملتونو د خځو د برخې په دې وینا باندې چې وای افغانستان د زدهکونکو انجونو د هیلو په هدیره بدل شوی. دا چې تاسو دا وینا مو چې لمړی ځل واوري ده څه فکر مو وکړ؟
طبیعي ده تاسو پوهیږئ چې د هر انسان اصلي قدرت د هغه په ذهن او په هغه علمي توانایی کې ده. تاسو چې یو انسان څخه علمي توانایی ورنه واخلئ تاسو هغه مایوبوي، او هغه مونږ ډېر خزي لیدلی دي چې نجونې راغلي دي ویلي دي چې مونږ نور نه هیلي یاستو، مونږ ډېر راپورونه لیدلي دي چې څومره رواني تکلیفونه او خودکشي ډېر شوي دي. نو په دې اساس دا ډیر دردونکی ده، او که تاسو د یو چا څخه د زده کړې او دغه توانایي او ظرفیتونه ورڅخه واخلئ نو هغه طبیعي ده چې د دوی د هیلو هدیره هغه مملکت او هغه ځای ورته جوړیږي.
ډیره زیاته مننه نظیفې حقپال، د ښځو د حقونو فعالې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو د اوږدې مودې هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې، د حماس یو جګپړي چارواکي له اسرایلو سره د یو اوږدمهاله اوربند لپاره د خپلې ډلې د چمتووالي خبر ورکړی. د حماس د چارواکي یو لړ شرطونه هم وړاندې کړي دي. جزئیات د نوریاس نوری پراپور کې واوري.
د حماس یو جګپوړی چارواکی وای دا ډله چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله بولي چمتو ده چې له اسرائیل سره یو 15 کلن یا له هغه زیات اوربن وکړي، وسله پر ځمکه کېږدي او پر یو سیاسي ګوند بدل شي. خو په دې شرط چې کله د 1980 کال مخکې پولو پر اساس یو خپلواکه فلسطینی دولت جوړ شي. د خلیل الحیه په نوم دغه چارواکي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه اسوشیټد پرس خبري اژانس ته داسې مهال کړي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د یو اوربن لپاره خبري له څو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. الحیه د حماس هغه جګپوړي چارواکي دي چې د اوربن او د یرغملو د خلاصون لپاره خبرو کې د فلسطینی ډلې استازیتوب کړی او کله ناکله د پخلاینې او ځینې وختونه یې هم لانجمنې څرګندونې کړي دي. داسې ښکاري چې دغه وړاندیز چې حماس ځان بې وسلې کوي د دې ډلې له لوري چې په ښکاره د اسرائیل د لمنځه وړلو ژمنه کړې د پام وړ امتیاز دی چې ورکوي، خو ډېره لرې بریښي چې اسرائیل به چې پر خپل قلم روي د حماس د تیر کال د اکتوبر د 10 له برید وروسته په بشپړه توګه د دغې ډلې د ځپلو ژمنه کړې پر دغه وړاندیز غور وکړي. دغه برید د دې سبب شوی چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس له پایله څخه باندې شپږ نیم میاشتې تیریږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حکومت په هغو سیمو کې چې په منځني ختیځ کې د 1980 کال د جګړې په ترڅ کې اشغال کړي د یو فلسطینی دولت له جوړېدا سره مخالف دی. خاغلی الحیا په استانبول کې له اسوشیټد پرس اژانس سره په امریکا کې وویل حماس غواړي چې د فلسطینیانو له ازادي بخښونکي سازمان سره چې مشري د حماس سیال د فتح غورزنګ کوي یو ځای شي چې په غزه او لویدیځ غاړه کې چې د فلسطینی ادارې تر واک لاندې د ګډ حکومت جوړ کړي. هغه وویل حماس به په لویدیځ غاړه او غزه ترنګ کې د یو بشپړ خپلواک فلسطینی دولت جوړېدل او د نړیوالو پریکړه لیکونو له مخې د 1980 کال مخکې پولو ته د فلسطینی کډوالو بیرته ستنېدل ومني. د الحیا په خبره که دا کار وشي حماس به ځان بې وسلې کړي. د راپور له مخې الحیا نه دي ویلي چې د دو دولتونو له حل لارې د هغه په ښکاره ملاتړ به له اسرائیل سره د فلسطینیانو کړکېچ ته د پای ټکه کېږدي او که هغه به د اسرائیل د لمنځه وړلو لپاره د دې ډلې د ټاکلي هدف پر لور یو لنډمهاله ګام وي. اسرائیل او پر لویدیځ غاړې واکمنې فلسطینی ادارې چې د نړیوالو له لوري په رسمیت پیژندل شوې سمدستي د دغه وړاندیز په اړه غبرګون نه دی ښودلی. حماس په 2001 میلادي کال کې یو کال وروسته له هغې چې په غزې کې پارلماني انتخابات وګټل له فلسطینی ادارې ځان جلا او پر غزې ولکه ټینګه کړه. د محمود عباس په مشرۍ فلسطینی اداره هیله منه ده چې د غزې تر څنګ په لویدیځ غاړه او ختیځ بیت المقدس کې چې د 1980 کال د منځني ختیځ له جګړې وروسته اسرائیل اشغال کړي یو خپلواک دولت رامنځته کړي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د دو دولتونو د حل لارې پراخ ملاتړ کړی، د اسرائیل د صدر اعظم په مشرۍ سخت دریځ حکومت ورسره سخت مخالفت څرګند کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. یو شمیر متقاعدین او د کورنیو غړي شکایت کوي چې د تقاعد حق یې نه ورکول کیږي. تقاعد څه شی دی؟ متقاعد چاته ویل کیږي؟ او د تقاعد اوید لکوم راځي. په دې اړه موږ یو راپور درلود چې باید په همدې خبري مجله کې خبر شوی وای، خو د وخت د کموالی لکبله په دې خبرونه کې خبر نشو. ل دې کبله لتاسو بخنه غوړم، خو د شپې په 9 بجو په خبرونه کې چې پیلېږي د شپې په 9 بجو تاسو سره ژمنه ده چې د افغان متقاعدینو په اړه د راپور به چې یو تفصیلي راپور دی او پوښتنو ته چې ما یاد کړی دی او ته ځواب ویل شوی دا به تاسو ته خبر شي.